کار و نکړي نو دا جرګه به د امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون لګیدلې مهر بیرته واخلي. دا هر څه له خبرونو وروسته اوریدلی شي. په بهرنی خبرونو کې اوري چې د څارنې وډله وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوا او تیر شپه د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر مرکزونو لږ تر لږه دیرش حملې کړي دي. خو اوس د افغانستان خبرونه چې سید کمال شاه عارف در اوروي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان ولسمشر مانی وای ولسمشر او اجرایوي رئیس د کابینې د غړو پر اعلان هو فلته رسیدلی دي. ځینې ناتایج سوي راپورونه وایي چې د بلخ امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی د کابل د امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی دی، او یو نوې څېړنه ښیي چې د 2000 لومړي کال را په دې خوا په افغانستان کې په بدو کې د نجونو د ورکولو په قضیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر مانی وای ولسمشر او اجرایوي رئیس د کابینې د غړو پر اعلان هوکړه ته رسیدلې ده. د افغان ولسمشر ویان نزیف الله سالارزی نن ازادي رادیو ته ویل چې دا غړو هوکړه د څلور اصلونو ولاړه ده. شاغلی سالارزی زیاته کړې چې د نوو څیرو انتخابول د څلور شوزشتون د تخنیکی وزارتونو لپاره د مسلکي کسانو ګمارل او په نوبت سره د وزیرانو معرفي کول ول سرګه ته هغه مسائل دي چې هوکړه پرې سوي ده. دغه هوکړه په داسې محل کېږي چې تر دې وړاندې خلکو او زیات شمېر ټولنو د نوې کابینې پر معرفي کېدو ټینګار کړی وو. د ملي وحدت د حکومت د پل څخه شاوخوا دوه میاشتې تیریږي. د وزارتونو چارې د سرپرست وزیرانو لخوا پر مخ وړل کېږي. ځینې ناتایج سوي راپورونه وایي چې د بلخ امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د کابل د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی دی. که څه هم په دې برخه کې تر اوسه کوم رسمي فرمان دی صدر شوی، خو د کابل د امنیه قمندانۍ یوې معتبرې سرچینې هم ازادي راډیو ته دا مسله تایید کړه. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر نن په خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن نن به یې په کابل کې د کار وروستۍ ورځ وي. د کابل د امنیه قمندان د استعفا خبر په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی دی. په غور کې د ملا محمد اعظم او غلام نبی په مشرۍ د وسلوال طالبانو یو څلويش کسیز ډله د سولې له پروسې سره یو ځای شو. د غور والی سید انور ازادي رادیو ته ویل د وسلوالو تر دې وړاندې د غور شهر د مرغا په سیمه کې وسلوال فعالیتونه کول چې نن د سولې د پروسې سره یو ځای شول. هغه ویل چې د سولې د بهیر سر د یادو کسانو په یو ځای کېدو سره به د مرغاب د سیمې په امنیت کې شوالی راسي. د کسانو خپل وسله هم حکومت ته وسپارله. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د 2000 لومړي کال را په دې خوا په افغانستان کې په بدو کې د نجونو ورکولو په قضیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دې تحقیقي مرکز یو غړی الیاس یورشنن په کابل کې د خپل راپور د خبرولو پر مهال وویل چې د دې سروې ډیرو ځوابویونکو په کابل کې د نجونو د ورکولو په قضیو کې د کموالی لامل د تعلیم د کچې زیاتوالی ښودلی دی. دغه څېړنه د کابل، پروان او پنشیر ولایتونو په یو شمېر ولسوالۍ کې د څه باندې زرو کسانو د مرکو په اساس جوړ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په یو شمېر ایتونه کې اوس هم په بده کې د جنو ورکول ریواج دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د مولډوا خلک نن په داسې پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي چې تر ډېر حده د هغو رقیبو سیاسي ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کېږي چې یو شمېر د اروپایي اتحادیې د غړیتوب او ځینې نورې له روسیې سره د نږدې اړیکو پلویان دي. په مولډوا کې 3 میلیونه او 200 زره کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي چې د دې هېواد د 101 کسیز پارلمان د 4 کلنې دورې لپاره به وکیلان وټاکي. په مولډوا کې د نننیو ټاکنو یو ګډون کوونکی وایي
Viitorul nostru este spre Europa. De ce? Eu personal am 4 copii.
Te va izmuș ratlunki la Europa sara da za celor mașman ne ramau doch polu bachia no ratlunki pa diki goram che pa bahar kis da kri wakri za goram che zma avlad da di etuan voleri che pa Europa ki sabak wai. په مولډووا کې د کمونست ګوند غړي وایي چې دوی له اروپایي اتحادیې سره د ګډېدو مخالفت نه لري، خو له مسکو سره هم شروابط غواړي. په نړۍ کې د تقریبا 1.5 میلیارد کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن ترکیه ته خپل 3 ورځنی سفر ختموي. د دې سفر هدف د مختلفو دینونو د پیروانو ترمنځ د باور زیاتول او د اړیکو ټینګول وو. پاپ نن په استانبول کې د ارتودوکس عیسویانو له مشر سره موکتل او دواړه رهبران په خپلو کې وداسې موافقه لاسلیک کوي چې د کاتولیکي او ارتودوکس کلیسا ترمنځ زرکلنې ستونزې هوارې کړي. پاپ فرانسیس پرون د استانبول له مفتي سره وکتل او د استانبول په سلطان احمد مسجد کې د مسلمانانو قبله ته مخامخ ودرید او د درناوی لپاره یې سکوت وکړ. د کاتولیکو عیسویانو مشر په انقره کې د خبرو پر مهال د ټولو آسماني دینونو د پلویانو ترمنځ د خبرو پلوي وکړه او وی ویل چې په خپلو کې د مذاکرو او ډیالوګ پیل تروریزم او افراطیت لمنځه وړلای شي. په ترکیه کې 80,000 عیسویان او نږدې 15 میلیونه مسلمانان اوسي. د سویس خلک نن په یو عمومي نظر پوښتنه کې ګډون کوي چې د هیواد ته د مهاجرت په اړه د قوانینو د سختولو په اړه ترسره کیږي. سویس د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري او دا هلته په روان کال کې دوهمه ټول پوښتنه ده چې د کډوالۍ د قوانینو د څرنګوالي په اړه ترسره کیږي. د نوي وړاندیز پر اساس چې هدف یې د سویس ساتنه پلل سوی، د هیواد ته مهاجرت لا زیات محدودېدای شي. د دې پلان مخالفان وایي چې پر کډوالۍ د محدودیتونو لګول به د هیواد اقتصاد ته ضربه ورکړي. سویس 8 میلیونه او 2 لکه وګړي لري چې په دې هیواد کې لږتر لږه 25% کارګر هغه بهرنیان دي چې د کډوالو په توګه ورغلي دي. د څارنې یوه ډله وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو تېره شپه د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر مرکزونو لږتر لږه 10 حملې کړې دي. په سوریه کې د بشري قانون د څارنې دا ډله چې مرکز یې په لندن کې دی په خپل رپورټ کې وایي چې دا حملې تر ډېره حده په شمال ختیځ کې د سوریې په رقه ولایت کې د وسلوالو پر مرکزونو وشوې. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په دې حملو کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ته تلفات رسیدلې دي. په رقه کې مشت بشري فعالان تر اوسه پر دې مسله د جګړې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو تیر کال د رخه شارونیو او د ځای د خپل خلافت مرکز اعلان کړ. تیرونی په دې شار کې لشتل ژ 15 تنه د سوریه د حکومت په بمباری کې ووژل سول او ګنشمیر نور زخمیان سول چې د رپورټونو پر اساس ډېرې ملکی وګړي وو. د مصر پولیسو د قاهره شهر پر تحریر میدان د مظاهرچیانو د خورولو لپاره وشکې بهونکي غاز استعمال کړي او د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د نشوتو رپورټونه ورکول سوی دي. رپورټونه وایي چې لشته لږه زرته نه چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک په اړه د محکمې له پریکړې سره مخالفت درلود د اعتراض لپاره تیر ماښام د تحریر میدان ته راوتلي وو. د مصر محکمې پرون پریکړه وکړه چې حسنی مبارک د هغه دوه زامن او د هغه د رژیم جکپوري قومندانان د 2011 میلادي کال د ولسی پاتون پترسکی د 209 معترضانو د وژلو لټوره بریسي. د حسنی مبارک یو پلوی احمد محمود د محکمې د پریکړې تر اعلان وروسته خبری اژانسونو ته وویل
الاخوان طبعا معروفه نفس جرائم الاد
سوى يقينا اخوان مسلمين خلقوا وجل دا سرګند خبره ده. هغه کسان چې په بورسعید کې د خلکو د وژنې مسؤل دي څوک دي؟ حسنی مبارک هغه محل بندي وو. په قاهره کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په نشوتو کې 2 تنه وژل سوي دي. د مصر پخواني ولسمشر ته په اداري فساد کې د لاس درلودو له تور هم برات ورکړ سوی. حسنی مبارک چې په یو پوځي روغتون کې نظر بند دی پر ځان ټول لګېدلي تورونه رد کړي دي. دا و د دې ساعت د نړۍ مهم خبرونه او سید کمال شارف د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. د کابل اسمان به برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه وي. په هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه وي. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه ده. او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه نه اټکل سوی ده.
دا ازادي رادیو اوریدونکو نجيبه زمان و چې د افغانستان د څو مهمو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
وخت هم از دیگر 4:09 شوي. وړاندې په خبرونه کې ورچې ولسی جرګې د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د کابینې پر سر د موافقه هرکلی وکړ.
د کابینې نهایي کېدل دا واقعا یو خیر دام دی. دا د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره په خیر او په ګټه دی.
مشرانو جرګوي د افغان پوځیانو تجهیز او ملاتړ د بهرنیو کار دی کوي. ونه شکرې د لاسلیک شوی سند په اړه به پریکړه وکړي.
امنیت پر اوستل تنظیم ترتیب زمون هوایی ځواک پیاوړی کول د خارجانو کار دی. فقط باید واضح سیاست وګورئ.
د کورونای چار وزارت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو د زیاتیدو خبره کوي.
ای افزایش به منظور سرکوب گروپای کوچک و بزرگ مخالفین طالبان در نقاط مختلف کشور است. دمی ماهی عقرب ما 252 عملیات را اندازی کردیم.
نورما طالب حمله رو در خبرونی دویمی نیمه دیر برخه دارو که شوی زنو پروگرام تزنگلی شوی. جمهوری ریاست وی د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د کابینې د جوړیدو په اړه موافقه نهایی شوې ده. ویل شوی چې په نوې کابینه کې د وزارتونو څلور څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړي شوې دي. د افغانستان ولسي جرګه د دې پرمختګ هرکلی کوي. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین هم په نوې کابینه کې ښځو ته د څلورو وزارتونو ورکول یو پر ځای اقدام بولي. اجمل تورمان له نور حال سره.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن د نوي کابینې پر سر اختلافونه بالاخره پای ته ورسیدل. د ولسمشر وایي نظیف الله سالارزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه موافقه په څلورو مسایلو مشروطه ده. د ښاغلي سالارزي په وینا په دې شرایطو کې راغلي چې د کابینې غړي باید نوي څیرې وي، څلور چوکۍ د ښځو لپاره، تخنیکي وزارتونو ته د مستقي او وړو کسانو معرفي، او دا چې نومان وزیران به په څو مرحلو کې ولسي جرګې ته وپیژندل شي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمن د شوې موافقې هرکلی کړی دی او هیله یې څرګنده کړې چې نومان وزیران ډیر ژر د باور د رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته وپیژندل شي. د ولسي جرګې منشي انجینر سید اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابینې نهایی کېدل دا واقعا یو خیر دام دی. دا د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره په خیر او په ګټه دی، او په عین وخت کې د ناټو کانفرنس دوم د دسمبر باندې دایریږي او د لندن کانفرنس دی، نو دا یو نیک اقدام دی او موږ د دې اقدام نه هرکلی کوو او زه امیدوار یم چې ډېر ژر به د افغانستان نوی کابینه ولسي جرګې ته معرفي شي.
د یادونه ده چې تر دې دمخه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغې جرګې په عمومي غونډه کې ویلي وو چې دوی به د نوې کابینې د ژر تر ژره اعلان په خاطر د ولسمشر او اجرایی رئیس دواړو تر دروازې پورې ورشي. خاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې په وی غونډه کې آن د نوې حکومت مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوستی وو او ویلي ول چې نور نو د سرپرست وزیرانو کار قانوني نه دی. په عین حال کې دا چې په نوې کابینه کې څلور چوکۍ ښځو ته ورکړل شوي، د حکومت دا اقدام د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالین لخوا ستایل شوی دی. د افغانستان د ښځو د سرتاسري ټولنې مشره سریا پرلیکا د حکومت د دغه اقدام نه د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې په کار د وړي او په کار پوهې ښځې وزارتونو ته معرفي شي.
زه په دې برخه کې چې په نوې کابینه کې به څلور وزارتونه ښځو ته ورکول شي د دې اقدام ملاتړ کوم، او هیله من یم چې دغه اقدام د تخصص او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي، نه دا چې د شخصي ارتباطاتو له مخه وي او یا دا چې دا د یو په ګروپ پورې تړلې ده او دا د بل په ګروپ پورې.
د افغانستان د نوې کابینې د اعلان په اړه د حکومتي چارواکو هیلې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د لندن کانفرنس ته یوازې څو ورځې پاتې دي. کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د لندن کانفرنس ته له نوې کابینې سره ولاړ شي. که څه هم تر اوسه د کابینې د غړو د نومونو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل کیږي ولسمشر به ډېر ژر په دې اړه ولس ته معلومات ورکړي. بلخوا عام خلک په کابل او ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدلو موضوع هم د نوې کابینې په اعلان پورې تړلې خبره ګڼي او وایي چې کیدای شي د نویو څیرو په معرفي او مسؤلیت اخیستلو سره په امنیتي وضعیت کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست په بخښنه سره. د افغانستان د مشرانو جرګې ګواښ وکړ چې که په امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره کار ونه کړي، نو دا جرګه به د امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون لګیدلی مهر بیرته واخلي. د مشرانو جرګې رئیس د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هغه څرګندونې له فریبه ډک او نه منونکي وبللې چې ویلي دي د امریکا سره امنیتي تړون د دغه هیواد له امنیت سره کوم تړاو نه لري. په ورته وخت کې د جرګې له جمهور رئیس وغوښتل هغه کسان له دندو ګوښه او مجازات کړي کوم چې له وسلوالو مخالفینو سره همدردي لري او ورسره همکاري کوي. همکار مو یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې پورس په هیواد کې د نامنیو په ډېریدو اندېښنه وښوده، او د وروستیو چاودنو او حملو پلانونکي ناپوه او د افغانانو قاتلان وګڼل. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار د افغان وژنې په برخه کې د امریکا او افغان حکومت په چوپ پاتې کېدلو سخت نیوکه وکړه او د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار څرګندونې یې چې ګویا د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک څخه دی خلک د امریکا څخه د امنیت انتظار نه کوي ناسمې وبللې. ښاغلی فضل هدی مسلم یار که څه هم د وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ستایي، خو وایي امریکا باید له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون له مخې د امنیت په ټینګښت او ثبات کې مرسته وکړي. د دې جرګې رئیس وایي له دې سربیره حکومت باید نوي اقدامات پیل کړي او هغه څوک چې د وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي ملت ته ورښکاره او مجازات کړي.
خبره چې د اسمار شوې ده چې تنه یوازې مسؤلیت د افغانانو د دام فکر کوم درسته نه ده. امنیت راوستل، تجهیز، ترتیب، زموږ هوایي ځواک پیاوړي کول د خارجانو کار ده، او لکه څنګه چې مولوي صاحب ویلي حکومت باید واضح سیاست وغوري.
د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کېدو او د ملي شورا لخوا د هغې تر تصویب کېدو وروسته د خلکو هیلې د امنیت ښه کېدو ته زیاتې شوې، او ویل یې چې په دې سره به په هیواد کې د وژنو او بمي چاودنو روانه اوږده لړۍ پای ته ورسیږي. خو اوس سناتوران انتقاد کوي چې له دې تړون وروسته د هیواد امنیت خراب شوی دی او امریکا بې له دې چې کوم اقدام وکړي د افغانانو د وینو ننداره کوي. د دې جرګې غړي ګواښ کوي چې که د ناامنۍ لړۍ همداسې روانه او امریکا څه اقدام ونه کړي نو له امریکا سره تصویب شوی امنیتي او دفاعي تړون به بیرته راوګرځوي. د دې جرګې یو غړی محمود دانشجو په دې اړه وایي:
موږ باید حنیف اتمر او نور امنیتي چارواکي مشرانو جرګې ته راوغواړو او ورڅخه پوښتنه وکړو چې ولې داسې څرګندونې کړې. له دې پرته به لکه څنګه چې د رسنیو په وړاندې مو په دې تړون د تعهد مهر ولګاو، خپل لاسلیکونه به بیرته واخلو او د امریکا په ضد به اعتراض وکړو.
مشرانو جرګه وروسته له دې د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بیا فکر کولو او د دغه سند د بیا راګرځولو ګواښ کوي چې په وروستیو دوه اونیو کې د هیواد په کچه امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. دا تړون چې د نوي افغان حکومت د کار په دویمه ورځ په کابل کې د امریکا له سفیر سره لاسلیک شو، امریکا ته په افغانستان کې تر 2040 میلادي کال د پاتې کېدو جواز ورکوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا د رایو په مطلق اکثریت تصویب شوی دی، او داسې انتقادونه موجود ول چې ګوندې ملي شورا د دې سند په تصویب کې له بیړې کار اخیستی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو سازدی رادیو تغویی است چی؟ په ټول افغانستان کې د سهار لو د ماخام ترو پر 1269 منځنۍ چاپ او فیم سلاشر 15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر وی پانه هم واورئ. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو www.azadiradio.com یا اور که ولیکئ، او د ازادي رادیو پښتو دری وی پانه درته خلاصیږي. نو کولی شئ چې د خپلې خوښې وړ خبرونه او ژوندۍ نشرات واورئ. همدارنګه د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، له تازه خبرونو به خبر شئ. پاتې د facebook.com/azadiradio. د کورنۍ چارو وزارت له خلکو غواړي د تروریستانو په پیژندنه کې ورسره همکاري وکړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې له خلکو څخه د همکاري د غوښتلو کمپاین لمړی له کابل پیلېږي او وروسته به ټولو ولایتونو ته وغځول شي. د امنیتي چارو کارپوهان هم د کورنۍ چارو وزارت د اقدام پر ځای بولي او د تروریستانو په پیژندنه کې د خلکو رول ګټور ګڼي. قسیم سولمل راپور راکوي.
په افغانستان په ځنګړی توګه پایتخت کابل کې د انتحاری حمله او چاودنه په زیاتېدو سره د کورنۍ چارو وزارت له خلکو غوښتنه وکړه چې د تروریستانو په پیژندنه کې ورسره مرسته وکړي. د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ په کابل ښار کې د پاڼو په ویشلو سره له خلکو غوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې ورسره همکار واوسي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې که خلک د مشکوکو تروریستانو په پیژندلو کې له پولیسو سره همکاري وکړي نو دا کار به د امنیت په ټینګښت کې ګټور تمام سي.
تقاضای مشخص مو از مردم کابل امروزی است که
د کابل خلکو څخه زموږ مشخصه غوښتنه ده چې په خپل سیمو کې د مشکوکو کسانو په پیژندنه کې راسره همکاري وکړي. دا ډېر اسانه ده چې دوی وکړای شي یو تورست یا مشکوک کس وپیژني، باور وکړي چې د دا ډول کسانو په پیژندلو سره ډېره لاسته راوړنه درلودای شو.
د کورونی چار وزارت په داسې وخت کې له خلکو نه د همکارۍ غوښتنه کوي چې د افغانستان پایتخت کابل په تیرو څه باندې دوه اونۍ کې د لږ تر لږه دولسو ډلهیزو او انتحاري حملو شاهد و. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي مخالفینو ځکه دغه حملې زیاتې کړې څو د افغانستان نوی حکومت ناتوانه ښکاره کړي او خپل قدرت وښيي. ښاغلی صدیقي د دغو حملو بل لامل د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل بولي. دا چې په وروستیو خونړیو حملو کې تر ډېره ملکیان قرباني سوي د امنیتي چارو کارپوهان هم وایي چې د تروریستي ډلو او اشخاصو په پېژندلو کې د خلکو د همکارۍ راجلبول یو ښه اقدام دی. د کورونی چار پخوانی وزیر او امنیتي کارپوه فقیر محمد فقیری ازادي راډیو ته وویل چې تروریستان د خلکو په منځ کې اوسېږي او له همدې ځایه خپلې حملې پلانوي.
خلق وخین همکاری وکی او دا حاچا پوزای دا او گتور سبیت دای شی تکا دا دی هوانا نره کجی گی دا کسان چی انتحار کی انفگار کی یا نورا بمونا خوی دا طول دا غا دا ولس پومانس کی راتیری گی حتی شپا کی حتی دا کسان لری چی رهنمایی کی اما غمطلوب نکتی تای ورسی.
پا هم دی حال که خلق دا کورونی چار وزارت لده اقدام چخ خوشحال دی وای چی دا کار کولای سي د وسلوالو حملو د کمیدو لپاره ګټور تمام سي. د کابل سیدونکي او عبید الله وای ک خلک همکاري ونه کړي دولت په یوازې نسی کولای امنیت ټینګ کړي.
ولای کومه کوکی خلاص خلکو ته خدا امنیت ته خدا نو دا بهترین همکاري دولت سره خپل دولت چی وکي ته که سره کومه کنه کی زی سره ونه کوم خپل کابل خلکونه کی دولت براو شي چې پولیس سره په مشکوک اوسې به سره پورور.
د کابل بل سیدونکي عبد اللطیف هم پولیس ته په دا ډول موردو کې معلومات ورکول د ټولو دنده بولی.
خو به نظر ما جو ایمان وجدان وظیفه هر افغان است که هیڅ قضیه را ببینه او اطلاع حتمان باید بده.
د چارو کتونکو کته هم د پیښو په مهارولو او لوسلوال مخالفینو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو ورتیا ستای خو سپارښتنه کوي چې که حکومت خپل استخباراتي فعالیت زیات کړي نو شای پر وخت د حمله مخاوني ولسی. دا غتصدی چې د کورونی چار وزارت د ویان په وینا د ملي وحدت نوې حکومت هڅه کوي چې په خپل استخباراتي او کشفي ارګانونو پنګونه زیاته او پیوړې کړي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کورونی چار وزارت د چارواکو څرګندونې مو واوریدلې چې ویلې د خلک باید د تروریستانو په پیژندنه کې د دغه وزارت له منصوبینو سره همکاري وکړي. په عین حال کې د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر البته د راپورونو له مخې نن استعفا ورکړې ده. د کابل د امنی قومندانۍ په ځینو مسؤلینو هم د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ښاغلی ظاهر استعفا کړي او ویل کېږي چې د ښاغلی ظاهر پر ځای عبدالرحمن رحیمی د کابل د امنی قومندان په توګه ټاکل شوی. بلیرا قاسم سولمل یو ریپورت جوړ کړه.
ناتایید سوی راپورونه وایي چې عبدالرحمن رحیمی د کابل د نوی امنی قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د کابل د امنی قومندانۍ یو منبع چې نه غوښتل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا خبر ترلاسه کړی خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. عبدالرحمن رحیمی له دې مخکې د بلخ د امنی قومندان و. په همدې حال کې داسې راپورونه خپاره شول چې د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر له خپل دندې استعفا کړې ده. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به ښاغلی ظاهر د کابل د امنی قومندان په توګه کار ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو مخالفینو انتحاري حملو او چاودنو زور اخیستی دی. په تیرو څه باندې دوه اونۍ کې په دغه ښار کې نه انتحاري حملې او چاودنې او دغه راز درې ډله ییزې حملې سوي دي چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل کې د حملو زیاتېدو عام خلک هم اندېښمن کړي او دوی له حکومت غواړي چې په دغه ښار کې د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان ملي شورا هم د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دا وضعیت نور د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. انڅو ورځې وړاندې د ولسي جرګې وغړي وویل چې په کابل ښار کې ژوندی پاتې کېدل یو تصادف دی. جنرال ظاهر هم څو ورځې وړاندې وویل چې یو شمېر کړۍ له دننه له وسلوالو مخالفینو سره په حملو کې همکاري کوي. په همدې حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم څه موده وړاندې په خپلو څرګندونو کې وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حملو په ترسره کېدو کې له داخله همکاري کېږي خو وبلیدل سي چې د کابل د نوي امنی قومندان په ګمارلو سره به آیا په دغه ښار کې امنیتي وضعیت ښه سي او که څنګه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د کاتولیکانو ستر مشر له ترکیې څخه درې ورځنۍ کتنه نن پای ته ورسوله. البته نن پای ته رسوي. ترکیې ته د پاپ فرانسیس د سفر هدف د ادیانو ترمنځ د اړیکو ښه کیدل ښودل شوي. ترکیې ته د نړۍ د کاتولیکانو د مشر سفر له دې پلوه هم د اهمیت وړ بلل شوی چې د ترکیې په ګاونډ سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د پیاوړتیا او د اقلیت مسیحیانو د وژلو پر سر اندېښنې زیاتې شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي سخت دریځو اسلام پالو په عراق او سوریه کې د خدای په وړاندې ستره ګناه ترسره کړې ده. پاپ د نړۍ د ادیانو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه وکړه او ویل چې په سیمه کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره لازمه ده چې د بېوزلۍ په وړاندې اقدام وشي. د نړۍ د کاتولیکانو ستر مشر دا څرګندونې له ترکیې څخه د خپلې درې ورځنۍ کتنې په وروستۍ ورځ وکړې. ترکیې د زرګونو مسیحیانو په ګډون له سوریه څخه نږدې 2 میلیون کډوالو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. په استنبول کې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیون ارتودوکس مسیح هیانو لستر مشر سره په ګډو مراسمو کې پاپ وویل د نړۍ د ټولو ادیانو پیروان د هغو قربانیانو د چیغو او بغارو په اړه چې په ګاونډ کې د بشریت ضد او وحشانه اعمالو ښکار شوي بې تفاوته نشي پاتې کېدی. پاپ زیاته کړه هغه کسان چې له خلکو سوله اخلي د خشونت هر ډول اعمال ترسره کوي او یا هم په تېره بیا د کمزورو او بې دفاع کسانو په وړاندې د دغه ډول اعمالو پلوي کوي د خدای په وړاندې ستره ګناه ترسره کوي. پاپ فرانسیس او د ارتودوکس مسیحیانو مشر بارتولومیوف یو په ګډه ژمنه وکړه چې په منځني ختیځ کې به د مسیحیانو ملاتړ کوي او اجازه نشي ورکولی چې مسیحیت له سیمې لرې شي. د نړۍ د کاتولیکانو ستر مشر دغه راز په نایجیریا کې په یوه جومات کې د تېرې جمعې د ورځې حمله وغندله. دغه حمله چې د نایجیریا د لوی ښار کانو په لوی جومات کې وشوه لږ تر لږه 1 اتیا کسان پکې ووژل شول. د رویټر خبري اژانس راپور له مخې دا په وروستیو ورځو کې دریم ځل دی چې پاپ د اسلامي دولت وسله والې ډلې د کړوړو په اړه څرګندونې کوي. هغه ډلې چې په عراق او سوریه کې د خپل افراطي اسلام مخالف شیعهګان او مسیحیان وژلي یا یې کډوالۍ ته اړ ایستلي دي. د نړۍ د 1.2 میلیارد رومان کاتولیک مسیحیانو مشر چې د شنبې په ورځ د استنبول په لوی جومات کې دعا وکړه ترکیې ته له خپل سفر څخه په استفادې مسلمانان دې ته وهڅول چې په ګاونډیو هیوادونو کې له شخړو سره مخالفت څرګند کړي. پاپ د جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې له مشرانو سره وکتل او د ادیانو ترمنځ د زغم او په منځني ختیځ کې د سولې غوښتنه وکړه. ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی او شاوخوا 15 میلیون وګړي مسلمانان دي د مسیحي وګړو شمېر 80 زره کسانو ته رسي.
ومو ریدل چې نن ترکیې ته د پاپ فرانسیس درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. د افغانستان بانک په هیواد کې خصوصي او دولتي بانکونه وهڅول چې د طبیعي پیښو پر ضد ملي ادارې او سرې میاشتې ټولنې سره مرسته وکړي. د افغانستان بانک سرپرست نورالله دلاوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې بانکونه دې د ټولنیز مسؤلیت له مخې دغه کار وکړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې او د افغاني سرې میاشتې ټولنې د افغانستان بانک د مسؤلینو د دغه نوښت هرکلی کړی. د نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان بانکوای په هیواد کې ټول خصوصي او دولتي بانکونه کولای شي ل خپل کلنۍ خالص عوایدونه په خپل خوخه یو اندازه پیسې د طبي پیخو ل ځانمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې بانک سرپرست نور الله دلاوري د یک شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وته ویل بانکونه د مرستې په ورکړه مجبور او مکلف نه دي بلکې په خپل خوخه کولای شي چې دا کار وکړي.
تاسو قسمه گرفته شید کې په شکل خوش
ورځ ریکړه داسې وسوچي بانکونو هر کال په خپل خوخه ل خپل کلنۍ خالص عوایدونه د بانک عوایدو ته په کتو یو اندازه پیسې د مرستې لپاره ځانګړي کړي. دغه مرستې به له طبي پیښ سره د مبارزې ملي ادارې او افغاني سرې میاشتې ټولنې له لارې اړو کسانو ته ورسول شي.
ښاغلی دلاوري زیاته کړه سر له ننه د دې بانکي اکاونټ او مرستو د راټولولو لپاره کار په رسمي توګه پیلېږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د محله یاد بانک نه نږدې 1400 کورنیو او نړیوالو بانکونو د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې او افغاني سرې میاشتې ټولنې د افغانستان بانک مسؤلینو د دغه نوښت هرکلی وکړ. د دواړو ادارو چارواکي وایي چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې هر کال د طبیعي پیښو له امله زیات زیانونه ویني. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې سرپرست ایم کاکړ وایي چې دغه نوښت د افغانانو یووالی او په خپلو منځونو کې د خلکو همدردي په ګوته کوي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د افغانستان بانک چارواکو دغه نوښت نه هرکلی او مننه کوي. دا چې د مرستو ته یو اکاونټ جوړیږي او خلک پکې مرسته سوي پیسې اچوي دغه خپله د افغانانو همدردي یووالی او اتفاق په ګوته کوي.
ښاغلي کاکړ زیاته کړه هڅه به وکړي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. په افغانستان کې زلزلې، برف کوچونه، طوفانونه، سړه او ګرمه هوا، وچکالي، پرله پسې او بې وخته ورښتونه او د سیلابونو راوتل تر ټولو زیات مالي او ځاني زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو تر ټولو وروستۍ هغه یې نږدې څلور میاشتې وړاندې وه چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د غره د ښویدنې له امله څو کلي د خاورو او ډبرو لاندې سول چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان سول. د چارو کارپوهان وایي دا چې د ژمي موسم پر رسېدو دی، د افغانستان حکومت باید لاله وړاندې د واورو د ورښت له امله د لارو د بندېدو او د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دي. فرشتې جلازې ته ور ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د کابینې پر معرفي کولو موافقه شوه. د جمهور رئیس ویان نظیف الله سالارزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د موافقه لمخه په کابینه کې څلور شته وي. د تخنیکی وزارتونو لپاره به مسلکي کسان وګمارل شي او نوي چهره به معرفي شي. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د کابل امنیه قومندان ظاهر استعفا کړی. د امنیه قومندانۍ ویان د خبر تایید کړی چې امنیه قومندان له دې مسولیت لري شوې خو دا چې هغه په خپل استعفا کړی په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لنن څخه د خلکو د خبرتیا یو سرتاسري کمپاین پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي نن خبريالان ته وویل چې په دغه کمپاین کې به خلکو ته په دې اړه معلومات ورکول کیږي چې څنګه د تروریستي حملو په مخنیوي کې د حکومت سره همکاري کولای شي. مولدوا خلک نن په داسې پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي چې تر ډیره حده د هغو رقیبو سیاسي ګوندونو ترمنځ سیالي ده چې یو شمېر د اروپایي اتحادیې د غړیتوب او ځینې نورې د روسیې سره د نږدې اړیکو پلوي کوي. د نړۍ د یو نیم میلیارد کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن ترکیه ته خپل درې ورځنی سفر ختموي. د سفر هدف د مختلفو دینونو د پیروانو ترمنځ د باور زیاتول او د اړیکو ټینګول وو. پاپ فرانسیس پرون د استانبول له مفتي سره کتلي او د استانبول په سلطان احمد مسجد کې د مسلمانانو قبله ته مخامخ تریدلی او د درناوي لپاره سکوت کړی. او د سویس خلک نن په یو عمومي نظر پوښتنه کې ګډون کوي چې د هیواد ته د مهاجرت په اړه پر قوانینو شدید بندیزونه ولګوي. سویس د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري او د هلته پروان کال کې دوهمه ټول پوښتنه ده چې د کډوالۍ د قوانینو د څرنګوالي په اړه تر سره کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ملي لوبډلو نن د دوبۍ په کرکټ اکاډمۍ کې د یو ورځنۍ لوبو دویمه سیالي پیل کړې ده. افغانستان په دې لوبه کې لومړی بیټنګ کړی. په پوره 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 280 منډې جوړې کړې دي. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره نوروز منګل تر ټولو ډېرې منډې یعنی 129 منډې کړې دي. افسر زازی هم له نوروز منګل سره خامل ګرځا کړی او 150 منډې جوړې کړې دي. اوس وخت چې عربي متحده امارات د 280 منډو د پوره کولو لپاره لوبه کوي، په وشتمه ورکی د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره 152 منډې کړې دي. دغه ټیم لپاره د بریا په خاطر 129 منډې پاتې دي. په دې لوبه کې خورم خان 85 او محمد شهزاد هم 88 منډې د اماراتو لپاره کړې دي چې تر اوسه پورې نه دي سوځېدلې. د افغانستان لپاره بیا دغه ټیم دوه وکټي حمید حسن او دولت زدران ترلاسه کړي. تم د عربي متحده اماراتو او افغانستان ترمنز دوه نورې ورځنۍ لوبې هم وشي چې هدف یې د نړیوال جام لپاره د دواړو ټیمونو چمتووالی ښودل شوی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او افم 35 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی افغان خزی د زور زیاتی له عمل لرواني او روغتیاي ستونزو سره مخ دي. د وزارت مرستيالي ناجي تاریخ دی یک شمې پرس په کابل کې د خزو پر وړاندې د توتري خوالي د لمنځوړلو د کمپاین پر مهال ویل هغه خزی او انجونی چې په افغانستان کې د توتري خوالي سره مخ دي باید هغوی ته لازم روغتیاي خدماتونه برابر شي. د ملګرو ملتونو د او وجهي صندوق مسولین بیا وی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره به تر راتلونکو دریو کلونو پورې
مرسته کوي چې په ولایتونو کې هم د تاوتریخوالي قرباني میرمنو ته روغتیایي اسانتیاوي برابرې کړي. نور حال د مرزي احمد زی پراپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو میرمنو د درملنې هڅې پیل کړي دي چې د تاوتریخوالي له امله له رواني او روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د دې وزارت مرستیال ناجی طارق د خبرې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو پیل شوي 14 ورځني کنفرانس ته وکړي. میرمن طارق زیاتوي چې د تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د درملنې چارې به همداسې جاري وساتي.
وزارت صحت عامه از طریق
د عامې روغتیا وزارت له بیلابیلو وزارتونو ادارو او موسساتو سره په همغږي هڅه کړې چې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو او د زیانمنو کسانو دوسیو ته د جندر په اساس لازمه رسیدګي وکړي او خپل فعال رول ادا کړي.
میرمن طارق همدارنګ زیاته کړه د ویتر سره شوی سروې لمخې په افغانستان کې 80% خزې لیو مورته تاوتریخوالي سره مخ دي. خو شپته 80% خزې له بیلابیلو کورنیو جنسيتي تاوتریخوالو رانځوړي. نوموړي وایي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سره د لاسلیک شوی فقیل مخې دا محل په شپږو ولایتونو کې د میرمنو د خوندیتوب مرکزونه جوړ شوي دي. په دې مرکزونو کې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې تداوي کیږي او حقوقي روزنه هم ورکول کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل نړیوالې مبارزې ته اړتیا لري. د دې صندوق د افغانستان د برخې مسؤل ډاکټر انتی ساکس رابرټسن په دې اړه وویل
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2018 میلادي کال کې یو ان اف پی ا په مالی ملاتړ د محافظتي خدمتونو مرکزونه د هیواد په 12 روغتونونو کې جوړوي. په افغانستان کې صحي مرکزونه یوازنی هغه لار ده چې د جنسیتي زورزیاتی د پیښو د قربانیانو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
نموړی وای د افغانستان په شپږو ولایتونو کې شاوخوا 1400 د تاوتریخوالي د پیښې قربانیانې د محافظتي خدمتونو د پروګرام له لارې تداوي شوې دي. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له ولسي جرګې نه غواړي سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمېدو په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. اخوا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د ښځو د زور زیاتۍ سباندې 3000 بیلابیلې قضیې ثبت کړي دي.
د لوګر ولایت د سرخلص ولې یو شمیر میرمنې وایي وسلول طالبان په دغه ولس ولې کې زیات شوی او ان خزی په خمچینو وایي. دغه میرمنو یو شمیر ویل ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې دی وضعیت د دوی ورځنی ژوند سخت او ستونزمن کړي. د لوګر د خزو د چارو ریاست هم دغه ولس ولې د خزو ستونزې منی خو یې چتري وحادت پوری دي. د کابل نه حمیده هارون عثمان راپور ته وکړو.
کته هم چې لوګر ولایت کابل ته تیر مپرود دی خو وسلوال طالبان تر هغه عدالت واکمن دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې خزې په عام محضر کې په قمچینو وهي. د څرخ ولسوالۍ یو شمیر میرمنې وایي چې هغوی باید د طالبانو له غوښتنې سره سم حجاب واغوندي، له کوره یوازې بازار ته ونه وځي، کنه نو د سرغړونې په صورت کې په قمچینو وهل کیږي. له دغو میرمنو څخه یوې چې وایي نه غوښتل نومې واخیستل شي د یکشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې وایي ملایان دي دوی ته ژوند ډیر سخت کړی دی او دا په خپله یې ښوونځي ته له تلو منع کړې ده.
اصلت لویر از اون پولی که مشکل واقعی است که خانه با اصازی ملاحات یاد پدا بست نه بازار کسر میمونه نه ده یک کچو کسر میمونه میه تمام نگرده
اسموک ستون زده ده چی میرمن دیری پازاب دی نه بازار ته څوک پریږدي نه کوڅو کې څوک پریږدي. وایي یوازې مګرځي څوک چې ګیر کړي په قمچونه وهي. خلک ډیر په عذاب دي. په ټولې ولسوالۍ کې طالبان زیات شوي، تلاشي کوي، هر کار چې زړه یې وشي کوي. څه موده کېږي ډېره ستونزه شته. ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ ولې دولت د څرخ په فکر کې نه دی؟
دولت توجه نه کوي. چېرې دولت د فکر کې څرخ نیست.
په خاطر دې هم د لوګر ولایت د یو شمیر سیمو ښځو شکایت کړی و چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او ان په یو شمیر برخو کې ښوونځیو ته د تلو مخه هم نیول کیږي. د لوګر ولایت د ښځو د چارو رئیس شای مازارګر کته هم چې د طالبانو لخوا د قمچینو په وسیله د ښځو د وهلو په اړه یې څه ونه ویل خو دا یې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې ښځې له یو اندازه ستونزو سره مخ دي.
داسې موضوع نه ده چې د څرخ په ټولو برخو کې وي. حتی ما له دوی سره مستقیم ټلیفوني تماسونه نیولي. د هغوی ستونزې مې اورېدلي. دا ستونزه چې هغوی په داسې یوه عمر کې دي چې باید یو څه زده کړي خو یو لړ ممانعتونه شته.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ښځې په قمچینو نه وهي او دا راز څرګندونې د دوی په وړاندې تبلیغ وګاڼه. څرخ د لوګر ولایت نارامه ولسوالي ده چې ډېر ځلې پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نښتو راپورونه خپرېږي. لڅرخ سربیره خاروار از رحم دغه ولایت لری پرتی او نارامه ولسوالی دی چې واسلوال طالبان پکې په پراخ اندازه فعالیت کوي.
د سولې لپاره د آزاد ابتکار په نامه د یوې مدني ټولنې تازه څېړنې ښیي چې له 2000 میلادي کال راهیسې په بدو کې د نجونو د ورکولو قضیې کمې شوې. څېړنې ښیي په دې قضیو کې د کموالي علت د خلکو پوهاوی په نظام کې ښهوالی او خلکو ته د ټولنیزو خدماتو رسیدل دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې په بدو کې د نجونو د ورکولو دوس هم په ځینو ولایتونو کې لمنځه نه دی تللی، خو په دې برخه کې یوه نوې څېړنه ښیي چې په کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو کې په بدو کې د نجونو د ورکولو دود کمرنګه شوی دی. د سولې لپاره د آزاد ابتکار مؤسسه وایي چې د کابل، پروان او پنجشیر په ولایتونو کې د دوی څېړنه ښیي چې 80% خلکو ویلي چې په وروستیو کلونو کې په بدو کې د نجونو د ورکولو پیښه نه ده اورېدلې. د دې مؤسسې یو څېړونکي آلیاس یورش د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یادې څېړنې د تشریح کولو پر مهال وویل اکثرو مرکونکو ورته ویلي چې د دې پیښو د کمیدو علت د خلکو د پوهې د سطحې لوړیدل دي.
ای پوجوش در سال 2014 در سه ولایت کابل، پروان و پنجشیر
دا څېړنه په 2014 میلادي کال کې په کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو کې تر سره شوې ده. په هر ولایت کې مو درې درې ولسوالۍ وټاکلې او دا را معلومه شوه چې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې په دې برخه کې کموالی راغلی دی.
د دې مؤسسې مسؤلینو وویل په سلو کې 30 کسانو ویلي چې په دې برخه کې په خپل د ښځو د پوهې سطح لوړه شوې ده. په سلو کې 14 رسنۍ مهمې ګڼلې او 12% خلکو ویلي چې د خلکو د اقتصادي وضعیت خواله د دې لامل شوی چې په بدو کې د نجونو ورکړه کمه شي. په راپور کې دا هم راغلي چې 10% خلکو د دښمنیو د لمانځه وړلو لپاره په بدو کې د نجونو ورکول مهم ګڼلې دي. د سولې لپاره د آزاد ابتکار مؤسسه وایي چې دا څېړنه یې له څه باندې 0 کسانو سره د خبرو اترو پر مټ ترتیب کړې ده. زینو کسانو بیا د دې دود په ورکولو کې د ملای امامانو لارښوونې عمده ګڼلې دي. د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفی چې په دې غونډه کې حاضره وه په خپلو خبرو کې وویل چې دینی عالمان کولی شي چې په جوماتونو او خطبو کې خلک له دې دوده راوګرځوي.
ما باید یقین رسیدیم که اگر آدم بخوایه یک پیام در یک ساعت معین به تمام مردم افغانستان برسه
بهتر. پدی باوری شویم که چیرې سوک بغواری چه یو پیغام په لږه موده او تکلی وخت ټولو خلکو ته ورسوي. خمرجیه د جماعت ملا امامان دی. دوی کولی شي چې په 15 وخت لمانځه کې خلکو ته لارښوونه وکړي.
په بدو کې د نجونو ورکول د ښځو پر وړاندې د خشونت یوه بڼه ده چې د دوو کورنۍ ترمنځ د دښمنۍ د ورکولو په خاطر اجرا کیږي. افغان مرمن او انجونی نه یوازې دا چې د دې دود قربانی شوي، بلکې له اوږدې مودې راهیسې د خشونت له مختلفو ډولونو سره مخ شوي دي، لکه په زوره د دوی ودول، سوځول، د بدن غړي ځنې پرې کول، له تعلیم څخه لرې ساتل او داسې نور. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په کار ده چې له مختلفو لارو څخه د خلکو د پوهې سطح لوړه شي.
ازادي راډیو تغوږ است په همدې سره زموږ اوسنۍ خبری خبرونه پای ته رسیږي. د وروسته ورکو شوې ځانو پروګرام وړاندې کیږي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکې است. گرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې د هغه وی ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو چې خپل زوی عبدالباری لټوي. دغه محترم خور څو واره ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پریښی دی او په پیغام کې ویلي چې د ازادي رادیو لاره نه د عبدالباری په اکړه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګرانې خور ته باید ووایم چې د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام په آرشیف کې ما یوازینی پیغام پیدا کړ چې د عبدالباری په اړه پکې معلومات وو، چې هغه معلومات مو تاسو ته د ازادي رادیو لاره خبر کړ. خو داسې معلومیږي چې دا هغه شخص نه دی. بل داسې کوم پیغام چې د عبدالباری په اړه پکې معلومات وي د ازادي رادیو په آرشیف کې موجود نه دی. نو ګرانې خورې، دا د تاسو تلیفوني پیغام یو ور بیا خبرو په دې هیله چې دغه تلیفوني پیغام یا خپل عبدالباری ووري او هم هغه کسان چې د ده په اکله معلومات لري ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او هم تاسو ته تلیفون وکړي. د تاسو تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
زما زوی عبدالباری نمانچې دی چې ما په نارې سره کې نشر کړی و. په د ازادۍ کې هغه پیغام تا نه کوي، دغه موږ ته بیان نه دي کوي. دغه د خدای پر لیاس باندې چې هغه دغه موږ اورېدلې دي، د شپې خوب راباندې درېدلې دي، د ورځې راباندې تېرېدلې دي. زما د زوی نو کوي چې هغه چې ازادي تکلیف یې وو چې دی ورک شوی و، موږ ورلاسه خو نه راځي چې هغه دغه راپیدا کړي د خدای پر دغه باندې د لمبرې دغه کې په دغه ازادي کې نو به ویښي دې ثوابونه ودي دغه بولتي. از ما د دې دغه سره کې د واده یو نیم نش کېر څر د اصحاب خراب سو نه یې معنی ده چې ځکه کله چې راته ناز دغه سړی ویل چې څلور نیم کال کې ما سره په نړۍ سره کې پر سره دغه باندې سره په شاخ باندې ما سره را سره دي چې موږ ار څو کو دغه چې موږ نه سپې دا کوم دې چې د دې چې دغه لمبر د خدای پر دغه باندې مستنشته باري نماندی.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0030 22 14 45. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګیاست. کدا غا پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او دا غا پروگرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځي چې اوس ټول هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما یو زوی نقیب الله ولد عبدالله اصلي د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالي فعلن جلال آباد کې ژوند کوم. او زما زوی چې دی عصبي تکلیف هم لري، تقریبا 13 کلن دی. د یو نیم کال راهیسې کورونا لا درکه شوی دی. انساني او اسلامي همدردي له مخې چاته معلومات وي په دغو شمارو راته زنګ ووهي 0000 46 200 اویا. او یادې پدېش مارا زنګ وای 0000 98 42 3 79.
السلام علیکم، زه اسمت الله را په ویلمن ولایت د ګرش ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ملګری اکازویم کېږي افغان نومېږي، مدلا افغان د ګرش ولسوالۍ نه په نوم نه ویسي مدرکه سوی. هر چا چې لیدلی یو ور معلوم وي په دغه شمېرې د جنګ ویسي پر اووه صفر اته څلور دېرش یو دېرش شپږ اتیا او پنځوس زره افغانۍ بخشش لري. هر چا چې رشو روش وي که نه وي نو دغه شمېرې ته د جنګ وي.
السلام علیکم، احمد الله د ننګرهار ولایت د سخروت ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زما د کاکا زوی چې نوم یې صفي الله ده، د پلار نوم یې میرزا ګل ده. دوه نیم کاله کېږي چې د کابل نه نادرکه شوی. صفي الله زما هغه په خپل اوري یا د هغې کوم دوست یې اوري، ما سره په دې شمېره تماس ونیسي. صفر اووه اویا اته اتیا ولس درې سوه درویشت، شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اووه اویا اته اتیا ولس درې سوه درویشت. وسلام.
الو، السلام علیکم، زه سردار ولی دبا د غس ولایت د بالا مرغاو څخه خبره کوم. کری چلیناک زما پلار دی د ملا بزرگ په نامه، چې د اجملا جمال فکر زوی دی. د نونس کاله کېږي چې ورک دی. که هر سړی معلومات لري ماته دې په دغه نمبر زنګ ووهي، صفر اووه صفر شپږ درې دوه نه دو درې دوه، شماره بیا تکراروم، صفر اووه صفر شپږ درې دوه صفر نه درې دوه.
صدیق لال هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. ما یو وراره دی، دوه کاله کېږي چې ورک دی. دیارلس کاله یا چا ته معلومات په دې شمېره کې ژنګ وي، صفر اووه سوه شپږ نوي پنځه سوه شپږ پتې یو سره نوي، شمېره یو ځل بیا تکرارو، صفر اووه سوه نوي شپږ نوي پنځه سوه شپږ پتې یو سره نوي.
زکریا د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د حاجي عبدالکریم د منطقې څخه پیغام پرېږدم. زما یو اکا دی چې شاوخوا پنځه شپېته کاله عمر کېږي چې د زمیندار د علاقې څخه نادرکه شوی دی. د میرویس په نامه دی، د محمد ابراهیم زوی دی. دی خپله د زما اعلان اوري او یا یو بل څوک د په اړه معلومات لري نو هیله کوم چې پر دغه شمېره ما ته ټېلیفون وکړي. صفر اویا درې دېرش پنځه نوي صفر یو ویشت، شمېره یو ځل بیا تکرارو، صفر اویا دوه دېرش پنځه نوي صفر یو ویشت. د محمد ابراهیم زوی دی. د ورونو نومانی دی، د یو نوم اسدالله دی، د بل نوم پیرمامه دی او د بل نوم خزان دی. د محمد ابراهیم اکا زوی دی، د زمینداور د علاقې څخه نادرکه شوی دی. هیله کوم چې څوک ما ته په دې اړه معلومات راکړي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه.
جناب محمد غنی، مدام حاله دی ولی حد من چک لیست ولی بسیار داری و سیدم خیام در وام نشکی شی متواد امام هم رو شیری یو پن نصرت الله بول پن امام دی احمد اجمل دی چاته در حق یا پات ای نو پر ول امر دی متو زم نیست پر اتا ی یو نی نصرت نصرت دی هر چی پر ای یو نی نصرت نصرت دی دی خدا کنه.
سلام علیکم، زما محمد عمر دی میدان وردګ ولایت چاکی ولسوالۍ دی سیو دی دای سین کم دایوان یی دی چې دوه نو من منو درکه شوی دی دونه خپل کوم ور دی چې په نامه یو نه ستلا بل د اجمل دی کچا ته پاتې وي دا چې ما زنګ وای یو نیو دتا لوي دتا درې دې شماره بیا تکرارم، صفر او تا یو نیو دتا لوي دتا درې دې.
د روزګان د ولایت چرچینو د ولسوالۍ زونګری د کلي څخه عبدالناپیده کرشه موږ یو د اکا زوی در پیولا په نامه چې د عبدل اکا زوی دی دیارلس څوارلس کاله کې کوره نادرکه شوی او یو بل قریب ګدی د میراجان په نامه د جاودلاکا او د سیجان ورور کله که هر مسلمان ته دوی په حقله معلومات چې دغه شمارې ته دې اړیکه ونیسي، صفر اویا پنځه سوه پنځوس
زه معلم رفیع الله حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه د ورکسی شو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام ثبتوم. زما یو د ترزه صالح محمد ولدی ګل رحمان چې د لغمان ولایت د مرکز د پنځپای د قری اوسیدونکو دی، په قوم باندې میراله خیل دی، د سالو رئیس ورک شوی دی. کچا ته د دې ورور په باره کې معلومات یې موږ سره دي په لاندې شمارو په ارتباط کې شي، صفر اووه سوه اووه اتیا یو نوي درې نوي څلور اویا یا صفر اووه سوه درې نوي دوه نوي یو څلوېښت اووه اویا.
بله سلام علیکم ز عزت د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه دا پیغام پرېږدم. زما یو ورور بنجامین میری د علاوالدین اکا زوی دی. د لوی اختر د نن ورځې سره خپل کور نه درکړ شوی دی. د ده په هکله موږ معلومات نه لرو. که چېرې دی زما غږ اوري یا بل مسلمان زه په هکله معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته هم ووایي. صفر اووه صفر درې شپږ سوه درې نوي
محمد عمر خبر باودین په نامه د پروش کال د کوچنی اختر دریم ورځ ورونه درکته ویلی چې معلومات کیږي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. سفر و سفر سلور شپږ نه پنځه اته دوه پنځه بیا د ټلیفون شماره ده سفر و سفر سلور شپږ نه پنځه اته دوه پنځه. وسلام.
السلام علیکم. زه سید محمد هلمند ولایت ولسوالۍ زما ورور د مثلا ولا دولس درلس کاله کېږي کم چې ورک شوی ده
سلام سلام علیکم. زه شاولی د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سرنکلار کې څه خبرې کوم. نو د یو عامه زوی د محمد خان په نامه څلور کاله کې شروع کړی چې داسې چې هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمېره زموږ سره زنګ وهي. صفر اووه نه شپږ یو اته درې شپږ یو دوه هر یو ته چې چیرې معلومات وي په دغه شمېره زموږ ته اړیکه راسره ونیسي.
السلام علیکم. زما در ادو ټول کارکونکو ته سلام او تورې سیږي. پس سلام اجزما یو انډیوال دی مولوی صاحب عبدالکریم میږي د هرات د ولایت د بلبلوک د ولسوالۍ دی. نو که چیرې یادې زما د اعلان اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات لري نو ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي. صفر اووه اته څلور دوه نه نه بیا نه بیا څلور بیا دوه. زه مولوی صاحب امیر محمد د کلایزال د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د مولوی صاحب عبدالکریم یا د اعلان دی په خپله اوري او یا بل څوک معلومات لري نو هغه دې په دغه شماره زما سره زنګ ووهي. صفر اووه اته دو څلوېښت دوه درې واره نه نه بیا اخري کې دو څلوېښت. وسلام.
بله دا عبدالله د ایران څه خبره کوم. زما یو د کاکا زوی دی عبدالباري نومېږي. تقریبا دا پنځه کاله کېږي زموږ څخه په کوټه کې نادرکه شوی دی. هکله معلومات لري یا ته په خپله اواز اورې په دغه نمبر کې زموږ سره تماس ونیسي. دغلکه کالداري جایزه لري او هیله کوم د هغه اورېدونکو څخه چې چیرې د ورک کاغذ په هکله معلومات نه لري ما کې د مسلمانانو ته تکلیف نه ورکوي. شماره تکرار صفر دوه صفحه پنځه دوه دوازده پنځه دو دوست هفت. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر نه صفحه سیزده پنځه دوه دوازده پنځه دوست هفت. وسلام.
السلام علیکم. زه نکی بلار ایمن ولایت د گریش ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو عام زوی ورکته وي اسمت نومېږي. هر چا که پیدا کړي په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته څلور دېرش یو دېرش شپږ اتیا څلوېښت زره افغانۍ بخش لري. هر چا که پیدا کړي یا معلومات لري په دغه شمېرې اړیکه راسره ونیسي. د خدای په امان. وسلام. زه خپل پیغام نشرېدل غواړم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لړ چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تاسو اس ام اس رالېږئ، کولی شئ چې د افغان بیسم اته سواتل شمیرې لارې نه موږ ته راولېږئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو طرف ته پامني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.